السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګی یا سمبولې 20مه او د سپتمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو وضعیت او پر حقوقي محدودیتونه د سخت اندېښنې وړ بللی دي. دغه اندېښنې د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په هغه ابتدایي بڼه کې څرګند شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لخوا خپور شوی دی. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 45مه ناستې ته وړاندې شي چې له پرون سپتمبر 12مه پایل شو او د اکتوبر تر 6مه نیټې پورې دوام کوي. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 12مه د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 12مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولویده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکزی دفتر ته څیرمه ولګیده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې سپتمبر 12مه له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تم کیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغه بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یو غونډه کې ولمانځله. په دغه بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان یې د برید امر وکړ. د دغه بریدونو طرح او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د خزو د حقونو د فعال تمنا زریاب پریانی د غذایی اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریاب پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د ګډون په تور زندانی او د راپورونو په اساس شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي. تمنا زریاب پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس یې په جرمني کې غذایی اعتصاب کړی دی. د اغلی پریانی سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت استازي جورک کلوسمان لیدلی او د راپورونو له مخې هغې ته ویلي چې کابل ته د بشري مرستو په اړه به د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی دی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ټرین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. اوسم د کرکټ له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکان کې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام 2023 کال لوبه ته د پرمختګ سره مرسته نه کوي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون د دغه جام د لوبه په لړ کې هند وتوانید پاکستان ته ماتې ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزنډېده وان دویمې ورځې ته وغځول شوه چې بالاخره هند پکې بریا خپل کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تاګراتاګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې. سوداګرۍ مالی زیان ډیر یادوي.
د یو میلیون ډالر نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوې دي او د منځه تللې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو راپور ورکوونکي یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازي وایي
ماموریت گزارشگر ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای زیات شوی. د کډوالو یو فعال وای
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس له خوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. په تورخم کې د تیرونې د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. د په داسې حال کې چې تورخم دروازه په پرله پسې ومه ورځ هم تړلې ده او دغه بندر دواړو غاړو ته سلګونه لاري دا او دغه راز مسافر بند پات دي. د ننګرهار اوسیدونکو د دوشنبه پورز تورخم ته چیرمه د دې لارې د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پورز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وینا قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیر اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګاوندي توپ خلاف عمل بللای دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جان الکوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استادو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبری کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو د مشترک اتاق د بورډ غړي امګرا دعوت کړی د کراچۍ نه د لاهور نه د پېښور نه او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوي چې د دوړو ملکونو کډه نقص ته تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد به د خلکو ته ورکو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوه په وخت کې دا کار کوي او دا باید پاینده کې ونی شي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډز وروسته چې دوړو غړو ته پکې مرګ ژوبل ووښته بند ده. د بندر دوړو غړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پروند تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوه او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوه لکه کیلي او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوه خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استادو ترمنځ د یکشنبه په ورځ خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیدل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبري کړي خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سوداګرو او د غراز د عام خلکو د تګ راتګ پر مخ بند شوه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استادو سره ګوري. دغه سفر د هغو مشورتي غونډو په چوکاټ کې راځي چې د هر کال د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ ترسره کیږي. سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له خاغلی الکوزی نه پوښتنه کړې چې د تورخم بندر له تړل کېدو وروسته سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی؟
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر سخت دی چې په دقیق وویل شي. مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي ډیمریج او ډیټینشن پر راغلی دی او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې ته اخیستلی دی هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پر ځان د پاکستان کیلې راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټر ولاړ دي، په سرتېشه د عام موټر ولاړ دي، همدارنګ د نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري، قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړې یا هر یو چیرته به ډز وسي یا نښته به وسي، بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره ده چې دلته زور بالای زور ده، نو منګه د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد ده، پاغي کې تعهدات دي، پاغي کې ترانزیت ده، پاغي کې خپل منځي تجارت ده، پاغي کې ترانسپورت ده، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي، دوی امضا کړی دي، دوی پارلمان تصویب کړی دي، ګرچې وخت تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایی. بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو، د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاغې کې هیڅ کله داسې نشته ده چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی، یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فارا ټکر ټکو وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتی ستونزه پیدا شي، دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی، ټکر ټکو چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سم دستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتېشه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي، دا جنگونه په عراق سوریا په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بندي، بینالمللي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوریږي چې په بدیله لارو فکر وکړي او بدیله لارې مشته ده. خو یو څه چې قابل دی یادول دي هغه دا ده چې دغه میوه زمونږ د میوې او د سبزي وخت چې ده، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبي آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیات نه دین صادرات چې دي په سلو کې 50% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن هم او میوه هم انګور او دا شیان هم.
وروستۍ پوښتنه چې اوس را په زړه سوه، حاجي صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه تنه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بالخصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان په هم د تجارت او د دې شیانو نه د سیاسي فشار په اعلی باندې استفاده کړې، خپل امریکایانو هم کوله او دلته د کېد شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د علي په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خانجان الکوزای و چې له ازادي رادیو سره یې په خبرو کې د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مه پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. په دې جریان کې تمه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یو یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور او اړوندو مسایلو څېړل دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه د افغانستان د بشري وضعیت په تیر بیا پر خزو د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو د سخت اندېښنې وړ بولي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 1450 میناسته په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تم د دایې د بشري حقوقو د شورا 1450 میناسته ته وړاندې کړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بس په دې راپور کې راغلي وو او باید په جدي توګه تعقیب شي
که به صورت جدیش تعقیب شوه.
تمدا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د راپور په لنډیز کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخې ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوې دي. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 1450 میناسته په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللی وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله خځې او نجونې له زده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منې کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقونه نقص کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 1450 میناسته په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خزو د وضعیت د خوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وخته ورسېدل. له هغه مودې راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوندزي تړل شوی. د 2022 کال په ورستیو کې نجونه له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د خزو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري. او سم ورزو پاکستان ته د راپورنو لمخې په پاکستان کې په دی ورسوي کې او زلبیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا زور زیاتای زیات شوی دی او د افغان کډوالو لزګونه غړي تازه د پولیسو لخوا نیول شوی. دا چې د موضوع جزئیات څه دي سنا کا کارته بغوښ شو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیښ کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې او شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي، چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر یو نیم زرو ډالرو پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه آخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی، دا زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي، چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنې ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم، یا روحي فشار باندې ډېر وي، تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم، د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي، څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې لنډ، د مراکش د زلزلې په زیانونو تم کیږو. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2,802 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم رو رو پای ته رسیدي. په دغه برخه کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې دغه رسپانو پانی اړولې دي، ورپسې تاسو پیغامونه هم درته لرو.
واشنگتن ایگزامینر ورسپانې په یو لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر دی ول سمیتور روسي بریدونو کلیزیا او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د پام وړ ولای دی. لیکواله بیت بیلیلیکی د 2020 کال د سپتمبر په یو ول سم په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خورشه چې د القاعده ترګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر روسي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11 وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو دغه بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن ایگزامینر ورسپانې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11 مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی، یو شمېر کارپوهانو واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي.
مل ان لائن ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو پخوانی جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پریکړې و تیروتنه بللې. متخیل جنرال فرانک مکینزی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کول او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دای داسې احساس کوي چې له افغانستان د ځواکونو ایستل به پراخ انتقادونه پرې شوي او د هم مخکې دفاع کړې وه له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. میل ان لائن وړاندې لیکي جنرال مکینزی مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دوی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پرېکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورسپانې په لیکنه مکینزی له دې مخکې ویلو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابل 140,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګې برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مین ان لائن په لیکنه مکینزی دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه و چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2022 کال د اگست میاشتې په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
ستاسو له پیغامونو
مله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالی چې د تیر کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو په شش دی پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالی کې یو بیسم پایا یا ستن تر اوسه پرستا په وختونو کې خو د سار د شپږ د ماښام د شپږ بجو پر پالیت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و خو وس چې تلور ستات د پایا چې د خلاص بیا پالیت کوي او ترڅنګ زموږ ټول نور واشیر ولسوالی چې د مخابراتي شبکې کار نه کوي، مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستوند د چاغه لاسرسن کیږي خبرېږي نه یا کله امبولانس ته خبر کړو بل چاته، نو دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر سوي دي تر اوسه پیغام بند منظر سوي دي د دې سیمه هغه نه بند راوړ سوي دي تر اوسه پیغام ته نه کار سوي دي ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړ سوي دي کڅام دلته داسې زمو سره زمينه سوي چې دوه انتنونه براو تقریبا په تیر کال کې نو تر اوسه پیغام هغه کې هیڅ یو کار هم نه دي سوي. نو زموږ د اسلامي مراد مسولونه او بیا په خاص توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ توجه وکي. والسلام.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی ما دا محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا ژغ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي وای په افغانستان کې دا هیڅ کار نشته چې موږ خپل د عیال نفقه برابر کړو. په افغان حکومت می دا ژغ دی چې د افغانانو لپاره کار زمينه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
سلام نو نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام هیمات يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نسته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه می غوښتنه دغه د چي دغه لوی لارې ته دي انتنون راوی ترسو پرزمش د خلکو د غلو استونزه حل سی. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.